دا سدی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. په تخنیکی برخه کې امانه مرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې موډاندې په افغانستان کې هر کال د زرګونو افغان ماشومان لمړي می خبرو چې له جګړو او چاودنو پرته خپل ژوند له لاسه ورکوي. آیا دا رښتیا ده چې امریکا د افغانستان د ملي شورا پر غړو ویزې بندې کړې دي؟ دا موضوع مو د ولسی جرګې له یو غړي سره څېړلې ده. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تا تر سمخ کې خبرونه له فرشته جلال زید څخه.
اورونکو ستوري مسایب د دې سات مهم خبرونو سرخط غوښونی سید مرګور ملتونو اداره یونیسف وای په افغانستان کې هر ورځ شپږ بشت ماشومان چې د پندو کلونو کم عمر لري د ایسال لامل امري د لوګر د برک برک ولسوالۍ د سرک د بیا رغولو کار نن پیل شو. د امریکا جمهور رئیس نن د لری ختیځ هیوادونو ته سفر پیلوي. پوره خبر نو اوري. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت کوچنیان تر چې تر عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي د اسهال په مرض مري. په افغانستان کې د یونیسف مشرې عادل خودرو ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینوونکې ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. یونیسف ویلي په افغانستان کې یو څه پرمختګ سوی ځکه مخکې به هر کال تر پنځه کلونو د کم عمر لس زره ماشومان پر اسهال مړه کېدل، خو اوس د کال نه نیم زره ماشومان مري. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې یا زره کوچنیان مخکې د دې چې پنځه کلن سي د بیلابیلو ناروغیو له امله مري چې دولس فیصده یې د اسهال له امله دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره مو هڅه وکړه چې تماس ونیسو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د خبریالانو ښځو په وړاندې له تبعیض ډک چلند کېږي. د فعالیت ساحه یې محدوده ده او د نارینه خبریالانو په پرتله په کم امتیاز کار کوي. د کمیټې د ښځو چارو مسؤلې خدیجه اشرفي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د مطبوعاتي ادارو د مسؤلانو د چلند له امله زیاتې ښځې په کورونو ناستې دي. د غزنی د یوې سیمه ییزې راډیو خبریالي آرزو وفا نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت له خرابوالي سره شوزینه ژورنالیستانی کار کوي. خود هغه په وینا په بده سترګو ورته کتل کېږي. ماشونه کم دی او په بیلابیلو ډولونو څورول کېږي. د افغانستان د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي سشکال لشتلوژه د روان میلادي کال په شپږو میاستو کې لشتلوژه لس خبریالان په افغانستان کې د تشدد له امله وژل شوی دی. د لوګر د برک برک ولسوالۍ د سرک د بیا رغولو کار نن پیل شو. دا سرک لوګر ولایت د کابل کندهار له لوی لارې سره نښلوي او د سوداګریزو موادو لارې پکتیا او خوست هم پرې تیریږي. چارواکو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پر دې سرک به څلوېښت میلیونه افغانۍ ولګول سي. په لوګر کې د فواید عامې رئیس عبدالولي رئیسي وایي د سرک شاوخوا ته ویالې او پلچکونه به هم جوړ کړي. دا پروژه شپږ میاشتې وخت نیسي. د زابل د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اووه وسلوال وژل شوي دي. فراهی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نښته بیګا د ارغنداب ولسوالۍ په باغ بازار سیمه کې په شوې ده چې په دغه نښته کې پنځه وسلوال طالبان زخمیان شوي او د هغوی یو اندازه وسلې هم په لاس ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او بالستیک میزایلو د ازموینو له امله د رامنځته شوي کړکېچ پاوچ کې نن د لرې ختیځ هیوادونو ته خپل یولس ورځنی سفر پیلوي. ټرمپ نن له واشنګټنه د هوایي جزیرې پر لور پرواز وکړي او په پسیفیک کې د امریکا د پوځیانو غونډې ته به خبرې وکړي. بیا به د پرل بندر ته ولاړ سي او د یکشنبې په ورځ بیا جاپان ته رسیږي. د امریکا ولسمشر به تر جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته ولاړ سي. هغه به په ویتنام کې د آسیا پسیفیک اقتصادي غونډې اپیک ته ورشي چې د کرملین په وینا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ورځي. د پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف نن له مسکو په ټلیفوني کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې دوی د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د کتنې امکان هم نه ردوي. دوی موږ د دواړو جمهور رئیسانو ترمنځ د کتنې امکان نه سره ردولای. البته پر دې مسله دا اوس خبرې روانې دي. په دې اړه زموږ د ګډو خبرو پایلې به در سره شریکې کړو. د امریکا ولسمشر به فلیپین ته په سفر کې د جنوبي او جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د سازمان آزیان په غونډه کې هم برخه واخلي. د امریکا سوپرسونیک بم غورځوونکي الوتکو د کوریاګانو د ټاپو وزمې پر فضا پروازونه کړې دي. د امریکا هوایی ځواکونو ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ټرمپ تر سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته استول سوي دي. د امریکا د پاسیفیک هوایی قواو په خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل شوي چې دواړه بم غورځوونکي په ګوام ټاپو کې د امریکا له پوځي اډې الوتي او د جاپان د هوایی ځواک الوتکې ورسره یو ځای سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا تمرینونه په دواړو کوریاګانو کې له وروستیو پیښو سره کوم تړاو نه لري. خو د شمالي کوریا چارواکو نن له قهره ډک برګون څرګند کړ او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې وغندل. او د افراطي فعالیتونو د څارنې یوې ادارې سایت انټلیجنس چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې د سوریه او عراق لپاره اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ادعا کړي چې په نیویارک کې وروستۍ حمله د خلافت یو عسکر کړې ده. سایت انټلیجنس دا خبره د النبا په نوم د خپرونې په حواله کړې ده چې داعش ته منصوبه ګڼل کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو په نیویارک ښار کې د تېرې سه شنبې په ورځ په حمله کې اته تنه ووژل او زیات شمیر نور زخمیان شول. د حملې په تور د امریکا پولیسو د ازبکستان یو وګړی نیولی چې 9 کلن دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې هر کال 9500 ماشومان د سالاتو د ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکوو. دا واضح حقیقت لري چې امریکا د افغانستان د ملي شورا پر غړیو ویزې بندې کړې دي.
امریکا د ملي ستراتیژیک دوست د دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ د پارلمان او د امریکای ترمنځ د فاصلې نشي زیاتولی.
په غزنی کې شزینه خبریالانې شکایت لري. په خوست کې د یوې غونډې په ترڅ کې د خبریالانو پر ستونزو خبرې وشوې.
خپله د قانون د تطبیق په لویه ستونزه په لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهېږو چې قانون نشته موږ مجبورېږو چې په سانسوري وکړو ځان غلی کړو.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی هیله من دی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې شاید طالبان هم برخه واخلي. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې هر کال په افغانستان کې 9500 ماشومان د اسالاتو د ناروغي له امله ژوند له لاسه ورکوي. د مړینې د شمیر تر پخوا کم شوې ده خو ملګرو ملتو ژور اندېښنه ورته ښودلې ده. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي هر کال 9500 افغان ماشومان د اسهال یا نس ناستي په ناروغي مري. یونیسف پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل سره له دې چې لا هم په افغانستان کې یوازې د اسهال په وجه د کال نږدې 9500 ماشومان مړه کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ناروغي د افغان ماشومانو د مړینو شمیر لزرو کم شوی دی. د یونیسف نویش میره شی چې د ورځې شپږ ویش افغان ماشومان په نس ناستي ناروغي مړه کیږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې په وینا د هغو 80,000 تر 50 کلونو کشو ماشومانو په منځ کې چې هر کال په افغانستان کې مړه کیږي په سلو کې 12 د نس ناستي ناروغي له کبله صبر کوي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی عادل خدر د اسهال ناروغي په علت د افغان ماشومانو مړینې په دې خاطر دردونکې وبللې چې د ده په وینا دا داسې ناروغي ده چې په اکثرو مواردو کې په اسانه مخه نیول کېدی شي. د افغانانو وغوښتل چې له تشنابونو کار واخلي او لاسونه ومینځي څو د دې ډول ناروغیو مخه ونیول شي. پاکوالی په تېره بیا د تشنابونو نظافت ته نه پاملرنه او د میکروبونو خپرېده د نس ناستي اصلي علتونه دي. له بلې خوا اکثره کورنۍ لا هم نه پوهېږي چې د نس ناستي په وخت باید ماشوم ته زیاتې اوبه او او آر اس ورکړل شي. په افغانستان کې 1,200,000 ماشومان په سوی تغذیه اخته دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
روانه ونی پر جنو رسنیو او ټولنیزو شبکو کې داسې راپورونه خبره شول چې غنی په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د افغانستان د پارلمان د غړو لپاره ویزې بندې کړې دي. په دې راپورونو کې حتی دا هم ویل شوی و چې متحده ایالاتونو دا بندیز د فساد د جنو تورونو له کبله پر افغان وکیلانو لګولی دی. د ولسي جرګې غړي دوهم رسچال محمد نذیر احمد زیلا ازلی راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول جعلی خبرونه د امریکا او افغانستان د اړیکو ته زیان منولو لپاره د روسیا او ایراني رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو د دوی د پلویانو لخوا خبري شي. ښاغلی احمد زیلا احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دا راپورونه په کلک رد کړل.
اول خو دا خبره مطلق دروغ ده. په هیڅ صورت نه امریکای سفارت سره دغه په شمشا تلویزیون هم اوریدلی یو رابطه سره کړی و او دا موضوع رد کړی و. په هیڅ صورت موږ داسې کوم مشکل نه لرو او نوم رسمي او نوم کوم اعلامیه ورکړی ده. زمونږ ټیم تقریبا 15 ورځې مخکې په لوی امریکای ته سفر درلود. په 15 جنوري زه په خپل سفر لرم. هیڅ اداري په صفت لا تر اوسه پرې داسې مشکل موږ نه دا اوریدلې او نو سفارت کوم شکایت موږ ته کړی ده. بیا د خپل قانوني لارې لري چې سفارت لار چانه مشکل ولري هغه قانوني مرجع ستاسو د وزارت خارجه د دغه طریقې کولای شو. اونو سفارت کوم اعلامیه ورکړې دا صرف د دوی دومره وو چې خلکو اذان قرار کړي دي هم په خصوص د امریکې په مورد باندې.
نو دا اوازې له کوم ځای راغلي چې دومره عامې تر رسنیو پورې راورسېدلې؟
دې به تاسو ته بهتره معلومه وي چې روسانو په افغانستان کې مداخله څرګنده مداخله ما په خپله مسکو ته سفر درلود. هلته ما مشکل جنجال وسر درلود او ټول ملت ما مبارزه معلومه ده. دا سپوتنیک په نام باندې دوی یو میډیا سنټر تلیفون خبره شوې وه چې بی بی سي ته ورکړې او بی بی سي سره موږ مصاحبه وکړه او په خصوص د دوی غوښتنه دا وه چې څنګه ما سیاست ته یا هغه ته صدمه ورسوي خو دا دوی په دغه رقم ته ناروا عمل سره نشي کولای. دا هم سفارت رد کړي ده. ما خپله سفارت سره رابطه ونیوله. هیڅ د امریکایي سفارت نه کومه خبره نشته ځکه امریکا د موږ استراتیژیک دوست او په دا رقم ته د دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ دوی فاصلې نشي ایجادولی. نو دا د دوی هوایي تبلیغاتو چې هغه د ټولو رد کړې ده.
نور سیاسي اهداف هم شته په دې کې؟
بله، په دې کې یو خدا داسې مهمه خبرداره چې امریکا سره اوس نوې استراتیژي پالیسي اعلان شوله. له هغې نه د افغان ملت کور او بالخصوص ټول پارلمان اعتداري د هغې نه خپل رضایت ښکاره کړ. یو دا موضوع ده. دویمه دا ده چې تاسو به درې سلته د یو قانون د تذکیرو په مورد باندې په هغې کې هم موږ بعضې مبارزه کړې ده. له دې سره څنګ کې له روسیې سره ایرانیان یو چینل هم شته ده چې غواړي څنګه هغه څېرې چې هغه په وطن باندې مینې دي د هغوی سیاست ته یا د هغوی وینا ته صدمه ورسوي. دا د روسانو د ایرانیانو د هغوی د جاسوسانو چې دلته په مرکز کې هم چلی دا ټولې د هغوی پروپاګندې دي.
د ایران هم چې اکثر رسنۍ دولتي رسنۍ دي په دې کې لاس لري که نورې ټولنیزې شبکې دي، یعنی د تبلیغات د ایران لخوا په کومو وسایلو باندې کیږي؟
د ایران دلته خپل د سوشل میډیا په مورد کې خپل ټیمونه لري د دې سفارت نه هغه کوارډینات کیږي او د روسیې په اړه تاسو ولیدل چې سپورتنیک په نام باندې اول دا خبر یې راخیستی وو او بیا دا د نورو سره شریک کړی وو. اوس د ایران پالیسي او د روسیې دواړه سره یو سوي ده ځکه سپورتنیک نه ډایرکټ یې راخیستی وو او د هغوی افراد او اشخاص مونږ پیژنو چې کوم پیجونه د ایران سفارت په افغانستان کې چلی ټول دغه هوا یې ورکړې وه. نو هغه دواړه افشا شول او د دې به موږ په کلکه پښتنه کوو چې بیا د آینده لپاره دوی دغه رقم ته دروغځني یا دغه رقم ته د ملتونو ترمنځ فاصلې ایجاد کړي دغه رقم برنامې ونه چلوي.
احمد زای صاحب، له دې مخکې ځینو روسي رسنیو د توتی تیوري چې ورته وایي دغه په اساس باندې ځینې اټکلونه کړي وو او متحده ایالات او ځینې نور لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ باندې تورن کړي وو. فکر کوي چې دا تبلیغات به د همغو تبلیغاتو سره په ارتباط ولري؟
واقعاً په دې کې شک نشته ده. روسان اوس له هرې لارې نه غواړي چې څنګه د امریکا د متحده ایالاتو هغه دوستان چې هغوی احسان مند دي او همیشه امریکا سره مونږ نږدې روابط لرو، استراتیژیک تړونو سره لرو او د مونږ پالیسي د ملت او حکومت همدا ده. چار چا افغانستان کې خپل حکومتونه کړي دي او د افغانستان مظلوم ملت یې لاس ورکړی، هغې نه مونږ تشکر کړی ده. په لحاظ په دې کې روسان اوس غواړي چې خپل بربندې مداخلې چې هغوی مخالفین ته استحې ورکړلې هغه دي. یو څه وخت مخه به تاسو اوریدلي چې $2 میلیونه دوی صرف د تیلو له لارې نه مخالفینو سره کومکونه کول. دغه هر څه یې موږ افشا کړل. د دې تر څنګ ایران هم طالبانو سره کومکونه د استحې نور هلته دوی شفقانې ټریننګ سنټرونه نو دوی نور څه پیدا نه کړل. نو دغه رقم تر ډرامې جوړوي. نو په دا دروغو پروپاګندو سره دوی هیڅکله خپل هدف ته نه شي رسېدلی.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی هغه اوازې رد کړې چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزې بندې کړې دي. دا سجې راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې په ملګرو ملتو کې د افغانستان له دایمي استازي محمود سایقل سره هم مرکه لرو چې له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو غږېدلې. اوس په غزنی ته مخه کړو. په غزنی کې د نارینه او ښځینه خبریالانو معاشونه توپیر لري. په دغه ولایت کې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه خبریالانو ته هغومره امتیازات نه ورکول کیږي لکه څرنګه چې نارینه خبریالانو ته ورکول کیږي. په غزنی کې د سیمه ییزو رسنیو له مسؤلانو سره د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا ستونزه شریکه کړې.
په غزنی ولایت کې ښځینه خبریالانې وایي د رسنیو مسؤلین نسبت نارینه خبریالانو ته ورسره د مور او میرې چلند کوي. دغلته د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د برخې مسؤلې خدیجه اشرفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رسنیو مسؤلین ښځینه خبریالانو ته له 1500 افغانۍ څخه نیولې تر 15000 افغانۍ پورې معاش ورکوي، خو نارینه خبریالانو ته 12000 افغانۍ معاش ورکوي. نوموړی وایي که چیرې دغه ډول چلند له ښځینه خبریالانو سره دوام وکړي او مخنیوي ونسي نو په غزنی ولایت کې به پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ونډ صفر سي. له دې سره په دغه ولایت کې ښځینه خبریالانې هم ورته څرګندونې لري. د دوی له ډلې یوه هم ارزو اوپا ده چې په غزنی ولایت کې په یو سیمه ییزه راډیو کې کار کوي. اوپا وایي له ډېرو ګواښونو او امنیتي ستونزو سره سره بیا هم خپله دنده اجرا کوي، خو هغومره امتیازات نه ورکول کیږي لکه څنګه چې نارینه خبریالانو ته ورکول کیږي. تاسو خبر یاست چې په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی، خو بیا هم موږ د خپلو ورونو تر څنګ ولاړ یو او کار کوو. کله چې یوه خبریاله یوه دفتر یا ریاست ته ورځي نو هغوی په ډېره بده سترګو ورته ګوري، او بل وسلوال طالبان که د کور پته پیدا کړي نو سمدستي ورته ګواښونه کوي. نو ولې موږ ته امتیازات کم راکول کیږي؟ په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نامه د سیمه ییز تلویزیون مسؤل احمد فرید عمری ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د دوی حقوق په مرکزي اداره کې تر پښو لاندې کیږي. نو دوی اوس دې ته مجبور سوي چې ښځینه خبریالانو ته کم معاش ورکړي. ښاغلی عمری ازادي راډیو ته وویل موږ ښځینه خبریالانو ته نظر پر کار معاشر کوو، او ښځینه خبریالانې له دفتره بهر کار نسي کولی، خو نارینه خبریالان په دفتر کې داخل هم کار کوي او له دفتره بهر هم کار کوي او راپورونه چمتو کوي. او بل دا چې موږ هغومره امکانات په لاس کې نه لرو چې کارکوونکو ته زیات معاش ورکړو، ځکه زموږ د ولایت اعلانات په کابل کې رسنۍ تور کول کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو تر څنګ ځینې حکومتي چارواکي، زورواکي او د پارلمان یو شمېر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی. د دغې کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدي چې د تېرې پنجشنبې په ورځې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیوالې ورځې لمانځ غونډه کې خبرې کولې، ویې ویل چې له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري.
و موردل چې په غزنی کې د ښځینه خبریالانو معاشونه د نارینه و په پرتله کم دي. خوست به ورشو هلته هم د خبریالانو حال اخلو. د خوست خبریالان او د بیلابیلو رسنیو استازي دوی ته پر وخت د معلوماتو نه ورکول خود سانسوري د قانون په واکمنۍ کې ستونزې او ترپایه د اکثرو قضیو او پیښو نه څیړل د هغوی د کار په وړاندې د مهمو ننګونو په توګه یادوي. بلخوا د خوست ولایت مقام چارواکي وایي چې دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې رسنیو او خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي او لازمه همکاري یې کړې ده. نجیب الله الوخي له خوست راپور لري.
دوی یاد سرګندونی د پنځمه په ورځ په خوست کې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. یاد لمانځ غونډه چې په سویل ختیځ زون کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشر سیف الله حیات ویل
یو شی چې جوړه اداره یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه بولي هغه د بیان ازادي ده. مګر بیا هم له خبريالانو سره دوی وخت نا وخت
په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په یو شمېر پیښو کلونه تیر شي خو نه مجرم کس ونیول شي او نه یې اړوندې حکومتي ادارې د پایلو موندنې اعلان کړي.
ځینې قضیې لیدلې وینئ اورې کلونه پرې واوښتل خو نه مجرم تعقیب شو نه قضیه وڅېړل شوه. د بیان پیاوړتیا هغه وخت ښه کېږي کله چې له ژورنالیست سره د ژورنالیست په څېر چلند وشي او تر څنګ یې لکه څه ډول چې په قانون کې دي معلومات ته لاسرسی اسان شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار د خبریالانو خودسانسوري د واقعیتونو په انعکاس کې یوه بله لویه ننګونه بولي.
خپله د قانون د تطبیق په لویه ستونزه په لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهېږو چې قانون نشته موږ مجبورېږو چې خودسانسوري وکړو غلی کړو.
بلخوا د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران د ځایي ادارې په استازیتوب رسنۍ وستایلې چې د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي.
خوست په سیمه ییزه او نړیواله کچه هغه انځور ترلاسه کړی دی چې زموږ په افغانستان کې ډېر پرمختللي ولایتونه هم نه لري. دا یوازې د ولایتي ادارې او د افغان حکومت لاسته راوړنه او افتخارات نه دي، بلکې دا ستاسو د ژورنالیستانو افتخارات هم دي.
بلخوا د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2018 زیږدیز کال تر نوامبر میاشتې لس خبریالان وژل شوي او د تاوتریخوالي خواوشا سل قضیه سب شوي دي. یاد دیوی په 2013 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د نوامبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د عاملانو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه او له هغه راوروسته دا ورځ د نړۍ په ډیر شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي.
په خوست کې مو د خبریالانو د ستونزو په اړه واورېدل. پرون په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ وه. د دې ورځې په ویاړ د آزادي اروپا د آزادي راډیو عمومي رئیس ټام کنت یو پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې راغلی دی موږ د نړیوالو معیارونو او ژمنو د درناوي غوښتنه کوو چې خبریالان په هر ځای کې خپل کارونه په خوندي او مسؤون چاپیریال کې وکړي او له قانوني پلوه بشپړ خوندي وي تر څو دوی خبرونه او اطلاعات خلکو ته سم ورسوي. د آزادي اروپا د آزادي راډیو د عمومي رئیس بشپړ پیغام د آزادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس پر شروع یو نړیواله موضوع پر واخلو. اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه ویرونکی چې په نیویارک کې اته کسان د یو پیک اپ موټر په واسطه ووشل د خلافت عسکر بللی دی. برید کوونکی چې سیف الله سیپوف نومیږي له ازبکستان څخه امریکا ته کډه شوی دی او اوس مال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
پر افراطي ډلو یو څارونکې ټولنه چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي چې د النباب په نوم د داعش ډلې اونیزې خپرونې په یو مطلب کې ویلي چې د دې ډلې یو سرتیری د نیویارک ښار په یوه واټ کې څو تنه صلیبیان ووژل. 29 کلن سیف الله سیپوف چې له ازبکستان څخه امریکا ته کډه شوی د اکتوبر د 1.5 نیټې د تروریستي پیښې تورن پیژندل شوی او اوس مهال په توقیف کې دی. پر د تور دی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو ځای ته نږدې خپل پیک اپ موټر عمدن د بایسکل ځغلوونکو او پلیو خلکو مینځ ته ننیست او اته کسان یې ووژل. امریکایي څارنوالان وایي چې سیپوف خپل جرم منلی او اعتراف یې کړی چې له داعش ډلې څخه الهام اخیستی او خوشحاله دی چې دا برید یې کړی. سیپوف چې د برید پر مهال د پولیسو مرمۍ په خېټه کې لګېدلې او اوس تر درملنې لاندې دی، د راپورونو له مخې په روغتون کې په خپله خونه کې د داعش ډلې د یو بیرغ د ځوړندولو غوښتنه هم کړې. پولیس وایي داسې ښکاري چې سیپوف هغه لارښوونې چې داعش ډلې د حملو په اړه د انټرنیټ له لارې خپرولې په کلکه تعقیبولې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ګوانتانامو زندان ته د سایپوف د استولو له غوښتنې په شا شوی او لیکلی دی چې د ګوانتانامو پوځي زندان ته د نوموړي د استولو جریان ښایي ډېر وخت ونیسي. ټرمپ وروسته په یو پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سایپوف ژر تر ژره اعدام شي. هغو امریکایي څارنوالانو چې د سایپوف د قضیې په اړه اسناد او شواهد وړاندې کوي ویلي چې نوموړی د داعش ډلې له پلویانو څخه دی او په یوازې ځانې اقدام نه دی کړی. خو د نیویارک والي او نورو چارواکو ویلي چې د دوی په باور د سایپوف حملې له داعش ډلې څخه الهام اخیستی و، خو دا یوازې و او له کومې ډلې سره تړلی نه و. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې د ازبک کډوال په خپل موبایل ټلیفون کې د داعش ډلې زرګونه ویډیوګانې او تبلیغاتي تصویرونه ساتلي وو چې په ځینو کې د داعش ډلې لخوا د بندیانو د اعدام بګنوونکي تصویرونه هم وو. ستاسو له پیغامونو
زر علی خان د ننګرهار ولایت د سارکې غلجۍ د ولسوالۍ څخه دغه پیغام سلطومه. تاسو په خدای باور وکړئ چې دلته یو عمومي کلینیک ده د راغه د سیسي په نامه، په هغې کې ما څلور کاله وظیفه اجرا کړې. هغلته دوا خرڅېږي، ډاکټران په خپل وخت وظیفې ته نه راځي، غیرحاضري ډېره زیاته کېږي. ریاست سیتامې ننګرهار ته 15 منه 6 منه چارمغ د کال د واکسیناتور اخلي. هلته ورلیګر ډاکټر ته 2 منه او 3 منه. یو څو موده مخکې امیر د کلینیک او یو د درې نور ډاکټرانو هغه د وجیپې څخه برطرفه کړي. بېرته یې د پیسو په زور او په واسطو باندې بېرته بیا مقرر کړه. دلته دا تخیل دا دولت ناری وهي چې موږ فساد ورکو، فساد ورکو په ښکاره فساد دغه ته وایي. د سیتامین په دې خبر د خو هم په فساد کې لاس لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغا جان د زابل ولایت شاشتفا د ولسوالۍ خبره کوم. خبر مې دا ده چې وروره موږ د شاشتفا خلک ډېر مرسته ته ضرورت لرو، ډېرو کومکو ته ضرورت لرو. موږ سره به چې حکومت کومکونه وکړي، ځکه موږ وچکلي ځپلي، موږ په وطن کښې د کاریزو د ولو د پیشکو د دې کارونه شندانې نه دي کړي. نو باید موږ ته حکومت توجه وکړي، زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره کار وکړي، موږ به ډېر خوشحاله یو. وسلام.
هلو، السلام علیکم. د پکتیا تمکنې ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر خبرې کوم. د ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتنه لرم چې په هېواد کښې هر 14 پاس کوم ښوونکي چې کوم دي هغو لپاره دې 15 او 16 ټولګیو زمینه هم برابره شي، تر څو په افغانستان کښې 14 پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي، تر څو د ښوونکو ستونزې هوار شي او د زده کوونکو ستونزې هم هوار شي. یعنې موږ چې د درملمین ته پاره شوي یو، زمونږ درملمین شاخې ته دې 14 او 15 څانګې دې هم راشي، تر څو په لیسانس بدل شو.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په ملګرو ملتو کې د افغانستان له دایمي استازي محمود سایقل سره شغېدلی و چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د خپل نظر څرګند کړی دی او هیله شولې ده چې د سولې د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې شاید طالبان هم برخه واخلي. خو اوس یوه جالبه موضوع لرو. آیفون لس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شو. له پخوانیو آیفونونو سره یو څه متفاوته دی. په دې اړه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
په هانګ کانګ کې د آیفون لس مینوالو د انتظار شیبې پای ته ورسېدې. بالاخره نن سهار د اپل پلورنځای خلاص شو، خو یوازې هغو کسانو آیفون لس ترلاسه کړ چې مخکې له مخکې سپارښتنه کړې وه.
ډېر هیجاني یم، ځکه اوسنی ټلیفون مې له 2 کالو زیات کارولې دي. له آیفون 5 او آیفون 6 اس سره خواشینی وم. نوي شیان یې نه لرل، خو آیفون 10 مې ډېر خوښېږي. سهار وختي پاڅېدلم او راغلم سودې کتار کې ودرېږم. ډېر خوښ
یم.
په هانګ کانګ کې د یو آیفون 10 قیمت 1,216 ډالره ټاکل شوی، خو په نورو ځایونو کې نږدې 1,350 ډالرو ته هم رسیږي. آیفون 10 د آیفون شرکت لخوا بازار ته د لومړني آیفون د 10مې کلیزې په مناسبت وړاندې شوی. اپل شرکت د آیفون ټلیفونونو د پاموړ خرڅلاو په خاطر
په نړۍ کې د ټکنالوژي په یو لوی شرکت بدل شوی دی. د اپل شرکت ارزښت 82 میلیارد ډالر دی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي په افغانستان کې هر ورځ 6 کوچنیان چې تر 50 کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. د سازمان ویلي په افغانستان کې که څه هم پرمختګ شوی خو لا هم هر کال 9,500 کوچنیان یوازې د اسهال له امله مري. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پالیسۍ معین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سرویګانې څرګندوي چې په افغانستان کې د کوچنیانو په مړینه کې د پام وړ کمی راغلی دی. په غزنی کې د شوزینه خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د خبریالانو شتو په وړاندې له تبعیض ډک چلند کېږي. د فعالیت ساحه یې محدود ده او د نارینه وو په پرتله په کم امتیاز کار کوي. په لوګر کې د برکی براک ولسوالۍ د سړک د بیا رغولو کار نن پیل شو. په لوګر کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا سړک به د لوګر ولایت د کابل کندهار له لوی لارې سره ونښلوي او په 40 میلیونه افغانیو رغول کېږي. د زابل د امنیه قومندانۍ د امنیت تعمیر غلام جیلانی فراهی د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د وو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. فراهی ویلي دي چې تېره شپه د ارغنداب ولسوالۍ په باغ بازار سیمه کې نښته سوې ده او 15 وسلوال طالبان پکې زخمیان سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن د لری آسیا یو شمېر هیوادونو ته په 12 ورځني رسمي سفر حرکت کوي. او د افراطی فعالیتونو د څارنې یوې ادارې سایت انټلیجنس چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې د سوریه او عراق لپاره اسلامي دولت په نوم مستوالې ډلې ادعا کړې چې په نیویارک کې وروستۍ حمله د خلافت یو عسکر کړې وه. خو سایت انټلیجنس وایي چې داعش په دې اړه کوم اسناد نه دي وړاندې کړي.
وړاندې د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې پروګرام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي څرګندونه لرو. محمود سایقل وای چې د افغانستان او سیمې د بیثباتۍ لوی علت په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګ سره د ځانګړي مارکی پر مهال وویل چې له نړیوالې ټولنې او سیمې سو برخوالو غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو ته ځانګړي پاملرنه وکړي. شاغل سایقل زیاتوي چې تر څو افغانستان له نړیوال تهدید سره مخامخ وي دا د نړۍ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه ترهګري د افغانستان زیږنده نه ده بلکې دا پر افغانستان تپل شوې ده. د مشال راډیو خبریال احمد شاه اعظمي د شاغل سایقل سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
سفیر صاحب، په دا وروستیو کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې ډلې شپږمه غونډه بې له څه ډول نتیجې پای ته ورسېده. ستاسو په اند نیمګړتیا په کوم ځای کې وه؟
Well, as you know, the quadrilateral coordination group or the QCG made some progress.
څلور اړخیزې غونډې د تیر 2014 زیږدیز کال په پیل کې لږ پرمختګ وکړ او موږ ټولو له ډېر زیار وروسته د سولې یو لار نقشه جوړ کړه. د دې لار نقشې مهمه نقطه دا وه چې د هغو طالبانو هرکلی به کیږي چې د سولې په پروسه کې داخل شي، خو د هغو طالبانو پر ضد به ګامونه پورته کول کیږي چې د دې کار مخالفت کوي. پر هغې لار نقشې عمل ونه شو. په ځانګړې توګه د څلور اړخیزې غونډې د یوه غړي یعنی پاکستان لخوا پر ځای د دې چې سولې ته لار هواره شي، طالبانو د 2014 زیږدیز کال په اپریل کې د افغانستان په 2 ساحو کې خپل تش په نامه په سرلنی عملیات پیل کړل او دا ډول د څلور اړخیزو غونډو لړۍ په ټپه ودرېده. اوس دا پروسه بیا پیل شوې ده او دا ځل په مسقط کې وشوه. اوس موږ باید د دې غونډو اصل هدف بیا راژوندی کړو او باور جوړونه رامنځته کړو. خو دا ځل ښه پیل شوی دی او موږ هیله من یو چې په راتلونکو غونډو کې به پرمختګ وشي. طالبان د سولې دغه څلور اړخیزې غونډې ته نه و بل سوي او دوی خپل هم په دې کې له ګډون کولو انکار کړی و. آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له ګډون پرته به دا ډول غونډې مثبت پایله ورکړي؟
Well, as the name says, quadrilateral coordination group,
لکه څنګه چې د دې غونډې له نامې څخه څرګندېږي چې دا د څلورو لوریو یوه ډله ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتونه یې غړي دي. دغه څلور واړه پر دې باس کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې پر یوې لار نقشې موافقه وکړي. نو طالبان د اوس د حکومتونو په کچه د دې ډلې غړي نه دي، خو په راتلونکي کې هیله شته چې دوی به په دې پروسه کې ګډون وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په اگست میاشت کې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړ چې یوه مهمه نقطه په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه وړل و. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوال یا غیتوب مسول پاکستان دی یا پاکستان په افغانستان کې سوله راوستلی سي؟
I think as far as responsibility for the instability of Afghanistan goes
تر کومه حدا چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ د مسؤلیت موضوع ده، نو نړۍ ډېره ښه پوهیږي چې د ترهګرو پټنځایونه په پاکستان کې دي. د امریکا دغه وروستۍ ستراتیژي دوه مهم اړخونه لري. یو یې دا دی چې امریکا به تر هغه وخته د افغانستان ملاتړ کوي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات نه وي راغلی او شرایط د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي شوي. دا هغه څه دي چې موږ یې د نړۍ له نورو هیوادونو هم تمه لرو. دا د افغانستان ولس او افغان حکومت یو له مهمو هیلو څخه دي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه پر شرایطو ولاړ ملاتړ غوښتنه کوو. په همدې خاطر د افغانستان خلکو د امریکا د ستراتیژۍ پراخ ملاتړ وکړ. د دې ستراتیژۍ دویمه مهمه نقطه په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په ګوته کول دي. له سیمې څخه مراد پاکستان دی. امریکا په دې لړ کې ډېر څرګند او مخامخ دریځ درلودی دی چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي. دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې له اوږدې مودې راهیسې په اړه خبره کوي. نو په هر باس کې که هغه پر دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه، سیمه ییز یا نړیوال کچه باندې وي، دا موضوع باید مطرح شي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل پکار دي. که پاکستان د دې له موجودیت څخه انکار کوي یا باس په نه کوي، نو دا عمل به نه له پاکستان سره مرسته وکړي او نه هم له افغانستان او سیمې سره. دا یوه مشروع غوښتنه ده او موږ هیله من یو چې له هرې ممکنه لارې یې تعقیب کړو.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي، خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونی وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو. ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو، دغه سره مرکه کوو، نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم تاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم، د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرېدو پاتې نسی. خو یو یادونه کوم چې هر کله نوبت ورسیږي نو پیغامونه مو خامخا خبرېږي. لومړی به ورسو د هلمند ولایت یو اوریدونکو ته چې په عمان کې د افغانستان د سولې خبرو په اړه خپل نظر څرګندوي، بیا به نور پیغامونه هم راواخلو.
السلام علیکم. ومن چې کوم غونډه روانه ده، دا د افغانستان د سولې د پروسې سره ډېره مرسته کوي، ځکه دا هیوادونه به په پاکستان سخت پیشې راولي تر څو د سولې له بهیر سره ټول طالبان یو ځای کړي، ځکه دا پاکستان پر ټولو طالبان باندې کنټرول لري او هڅه کوي چې نور د دې کنټرول څخه خلاص واخلي او افغانستان ته نور سوله راوړي.
السلام علیکم، زه وکیل احمد جړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما موضوع دغه د ډاکټرانو د جړی ولسوالۍ کې د ډاکټرانو ته سړی واچي، دوی خپله پوښتنه د څوک وایي کوم مریضې د خپل مریضې بیان ورته وکړي، واره دوی پر هغه مریضې باندې هغه دوا درکړي، نو نه یو دغه معاینه شته، نه هغه دوا چې درکړي، نو د ډېرو پیسو له درکړي چې راشي دواته سره وخوري هېڅ فایده نه کوي. نو ما دغه ارزو حکومت ولې یو کمپاین پر باسي
السلام علیکم. وزارت معارف نه غواړم چې د شیرزاد ولسوالۍ پر شیرزاد ولسوالۍ پتو پېسلاو ګندما مارکیټ سیل او داسې غټه غټه سریاګانو کې کودې سیل کې د کرزي په اوله دوره نه په دومه دورو باندې د جنکانو ښوونځي بند شوي دي. تقریبا په هغه وخت کې تر پنځمه شپږمه پورې 6000 او 200 ښوونځي دي چې هغو په پنځمه او په څلورمه او په درېم سنف کې او هغه د کرزي د دومه دورې نه دې خواته د جنکانو ښوونځي او چې بند شوي دي تر اوسه پورې بند دي. بیا هېڅ معرف او په دې کې موږ سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړي دي او عملي کړي دي. تر اوسه پورې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ کې چې څومره کریاګانې دي ټول ښوونځي بشپړ بند دي. نو غواړم د معرف نه او د تاسو د رادو د لارې نه دغه ستونزه زموږ د نیول شي او په دې کې موږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
سلام علیکم. موږ پیغام دا چې راشیری مالونه لوګه ست شو ډیر سخت هغه سره مخامخ شو. مالونه نه پرېږدي پوځیانو ټول ست کړه. یې ستل هره ورځ ډنګ وډه مالونه ټول راشته وویستل. موږ اشرف غني ته دا وینا ده د موږ هغه وخوره غامه موږ دې ته ست کړو. نو مالو دې ته خلاص کړو راشر کړی ټول مالونه ست شو. چنګي مزغو وکړو نه دی غواړي خاک مې شسان په نیمه مانو کمبو تو کومو ده چرکړي موږ سټ سو د خدای فامان.
دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیولا خلیمی چندر خبرې کوم. لوړ پړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې دا تمکنی او دارمن د جنخیلو په سړک باندې کوم کار روان دی خام کار روان دی او دا کار ډېر په چټک سره باید ترسره شي او دا سړک باید پوخ شي. خام سړک هېڅ پیدا نه لري دا بیرته بیا خرابېږي.
کندهار ولایت کاغستان ولسوالۍ دلته یو مټر مسجد سره شریک شي. باغونه د انار باغونه چې یو مخ تباه او برباد شول دا باغونه باید افغانستان
آزادی او اوریدون کے پروگرام آپ رہی.
السلام علیکم. جواب دانان د غزنی د ولایت خبرې کوم. دا هرات ته ځکړې وم. په هرات کې 1500 د هرات بندیان پراته دي. نه څوک پوښتنه کوي چې چا کال وتلی چا درنګ چې وتلی. تاسو به ډېره مهرباني چې د خپلوانو ته یو غواړي اصلې میاشتې ته یا کومې میاشتې ته چې د دوی خطونه یا له دوی سره هغه ادا وکړي یا د دوی د خلک پرې خبر کړي. دا ټول دغه چې پراته دي یعنی چا ورکې د لیډي ورشي پښتنه دی وکړي. زه خپله تلی ونې ما ورور ورک ده مومن چې مومن په نامه باندې ورې مې پښتنه وکړه. ظاهره خنه وکړي نو باید ستاسو یوه پښتنه د دې یا یو دغه د دې وکړي د خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه د کندهار څخه آزاد خبرې کوم. ما د ولسمشر څخه او لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په ولسي جرګه کې تر ټولو افغانستان په ټول افغانستان کې تر هر ځای زیات فساد په ولسي جرګې په وکیلانو کې دی. که دغه د وکیلانو فساد ختم شي نو په ټول افغانستان په هر اداره کې د امنیت او سوله امن او فساد به ختم شي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. نو ډېر امنیت او فساد به ورک او امن به راشي. او بله مې دغه هیله ده چې کم رئیسان کم مشران چې دوی
په دولت کې یا په خپل د ریاستونو کې خپل کسان تاکي خپل نږدې عزیزان یا د پیسو یا د رشوت په مقابل کې تاکي ما هله دا ده چې دغه کسات ختم شي او هر ځوان ته خپل حق وسپارل شي. ډېره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم آیات الله. کومه پیشنهاد داده کو ډاکټر صاحب اشرف غنی واړی چې افغانستان د پیشرفت په لور وخوځيږي. دلیل سندونه او شړې دشتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هرې دشتې ته باید دوی وبوجيږي کې خو د شرکتونو د پارلمان د دغه وکیلانو کپنین نه دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کاري په خپل وکړي. وسلام.
ہلو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د پاکستان دی د مهاجرت ژوند تیروم. اشرف غنی احمدی او مرګر ملت باندې غا کوم. اشرف غنی احمدی وایم چې مهاجرین په کابل کې سرپناه ځای نه لري. هر مهاجر ورته دی د ځمکه سرپناه ورکول شي او دا ډالر دی ورته دی بیره $500 دی ورته وټاکل شي. مهاجرین د لارې کرانه دی ډېر زوبل دی ډېر کړېدلې دي بیره $500 ورته وټاکل شي. مننه.
سلام علیکم. جاسم د کندهار له نو ویلی چې زنګ ته والی د هغه د اسکر کور د کنده کې هاش په واره کې لمین نمبر یې کسي د ملي اردو له سربازانو څخه ما دا غوښتنه ده چې شخصاً په 19 باندې د اسکر وته د کابل له بختر بانګ چې معنا د پیسې ورته ورکړي چې دا به ډیره ښه خبره وي. ونرمند محمد شفیع د کندهار اوسیدونکی. سلام علیکم.
کندهار سره د اوچا خبرو کوم چې موږ د افغانستان لپاره د غډیر مشکل چې اوسې د کرزی د شپږ کال وروسته څنګه سره لاري په کتان کې سي نو کړ چې تم په دوه خو دوه باندې د خطاو یې مشه د دوستي لاسته منو پرېږدي او تاسو په دې کې تاسو طالبان مشنه نو کړې لاکر په خپل اداره کې چې نشپل سره د حکومت ټول خطرناک وختو او زه رم شه ټول خصوی دي چې خلیف خو دوه باندې وخت کړی خپل وخت ځای کې زموږ وخت مو ځای کې ټول په وړاندې خطر دی. دا چې کله هر مشروع چې پاکستان فوزر نه اسلام جوړ شي پاکستان کې شي خطر شي پاکستان کې هر چې ساده پاکستان زربار خو نه کې به خطر نه درځي ټول خطر نه شته پاکستان فور کېږي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
موږ خدای پیغام د ورور ازادي راډیو سمنانه کوم پیغام خور کې موږ مهاجر ورور د زابل له محمد حسن خبر کوم. موږ د ریا څلور کار کیږي په غزنی کې کارټون را نوړي دي چې موږ څه سمځي کې در کوو نن څه کراتي نه شي راتي هر وار چې موږ ورته موږ 2000 3000 افغاني غواړي موږ رنګ کې نه راتي دا موږ ته دي هم ذکر راکې یا جواب راکې.
وعلی السلام علیکم ورور حضرت لیم د کونړ ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام هو زما دا دی ورور چې په کونړ ولایت کې څو د نورو سره ته ملي اردو کې قواعد نه لري پیرا کل زمند اشرف غنی صاحب نه دا غوښته چې هغه د فرمان صادر کړي نو کول اردو ته نو د کول اردو کې موږ سره څوک دا نه مې مدري جمهور نه دا پیغام دی موږ ته یې نارې زمينه راو هي ور موږ د افغانستان نه موږ دی نو زه ګړي نه خدمت حق نه لري په کونړ موږ مشکلاتونه لري لري زمينه دي په نشي را کول هم دغه پیغام دی. وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د سپتون کې ماشين لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم چې یو لک کلمې کې په نظم عامه کې د پنځم لیوا ګرځې د دریم کندس د پکتیکا مربوط یم. په هر حال په هر ځای کې مې په هر ولایت کې مې وظیفه اجرا کړې دي ما ته تر اوسه خپل حق نه دی راکول شوی. په لومړي سفر مني کې پاتې یم. آیا د رئیس جمهور څخه
حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ غواړو چې زموږ سره یو کومک اوسي. زموږ اوبه ډېرې وچې دي د انارو او د انګورو باغونه مو وچ شوي دي. موږ غواړو چې ولسمشر ته زموږ دا خبر ورسېږي. زموږ ډېر د اوبو د خواسه په تکلیف یو. زموږ سره یو کومک اوسي. وسلام.
السلام علیکم زه یو باندې په پولیسي زندان د دریم بلاک مرکز طرف څخه تاسو ته پولیسي په زندان کې په دریم بلاک کې د پنځشریانو په چبي جنې باندې باندې چې په دغه طرف کې وری دي چې باندې نو تاسو چې باندې په چارپاو نیو ده یو مولای شکو وال چې شکو مرکز هغه په خطر ورته ول او خپل ژوند د لاس څخه څنګه فارې ځخمه کړی چې هغه پر پرم کریمو د مدرسې مشر مرکز نو دولت چې دغه ټول هغه د چاپ د فار باندې چې هغه څنګه کا او جګړه سره په لاس کې ویل کېږي چې په ځان کې دونه وایي نو زموږ د مرکزی دولت له سره د دې اړه یو آیات وټا کې یو څه په دې اړه څه معلومات وکړه زموږ خبرې هیڅ څه نه وري زموږ خبرې څه څه نه شي زموږ خبر وځي په خبر باندې موږ د خبرو پاک د مغزمه د دغه پکړه د وختل د دغه سره هغه تاسو ته د دې بلاګ د دې په پاکه چې باید یې صحیح تحقیقات وشي مطلب هغه څه چې دا جرم کړی دی جرم سزا وي والسلام
ما پیغام دا به د کرام صدې تلوار نو سي د پاکستان ارکلې وکي ګر کارونه په پاکستان کې د پاکستان تر سر لاندې ګر د فساد پروت دی پاکستان باندې د فشار او د نور کارونه باندې پر مخ وناسي والسلام
السلام علیکم علي خانم د بغلان ولایت د پیلخمنی د نوبد د سرخکوټه لکلي نظام وحلي دی د حکومت څخه د اله لارم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی کوشش کار نه کوي دا اله موږ ته دا دغه رسم حل کی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترمہ زما یو پیغام دی د افغانستان د مشرانو او د دفاع وزارت او د نورو غټو غټو چارواکو څخه چې موږ د ارغنداو او د کندهار ولایت د ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلی څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدو چې دلته موږ پر دغه منطقه کې د کندهار د ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلی په دښته کې زموږ مځکې د ولې دي د ولې مځکې او د اوبو مو د باوریانو دي اوبه په ماشینانو په دغه شمسي اندارو راکاږو نو د چا د درې جریبه د چا د دوه جریبه د چا د لس جریبه د چا د شل جریبه چې هر یو وروره ستړي خلک دي مسکینان او دربدره خلک دي دغه د منطقه چارواکي اله کشران او کمزورې الکوان راسته زموږ باوریانو ته بس وای لوړ وته راسي د کال څخه زموږ څخه 15,000 اخلي انو کله چا د یو جریبه کله چا د لس جریبه و کچا وصول د لولې کې نه د لولې مسکینان در بدر خلک دي نظم ما د غټو خلکو سره او د غټو چارواکو سره دا ویل ده چې زموږ د کندهار د غټو چارواکو سره د معلومات ونیسي کې چیرې قانوني مالیه یا د وزارت خوا یا د کمانډانی د خوا یا د ولایت خوا زموږ څخه د مالیه په توګه اخلي خو خدای جراوري هغه زموږ حکومت زما خپل درې ورونه په داغه کې په شهادت رسیدلی دي په داغه حکومت کې نه دي کندیانو ته ګوري نه دي ایمان ته ګوري نه دي مسکنی ته ګوري بس کشران لچگان الکوان د ثرواشتي نه دي سپورتو ته ګوري نه دي مشرتو ته ګوري نه دي یو بل دغه ته ګوري بس د دې خلې ورډیشک دي ته پیسې ورک یو کال نه دي دوه نه دي کچې مشته دي یو چیک راکې موږ حکومت خپل مالیه خپل شی ورکوو او داسې نه چې وروره ارغل وغدی یو کال یو راساخي بل کال یا بل وای ما پریشه دي دا بل اخلي بل کال یا بل دا څلور کال کیږي زه خپل قسم په خدای دې دار روپی ورکوم بالا وروره 15,000 روپی پر ار باوړي پر ار سړی باندې دي اچولې دي دا نظم ولاکه خیر دي نظم ولاکه کده ود دولت سره کومک دي او موږ سره دا وسېلم کې وسلام ما دا پیغام ستاسو رادیو د لارې څخه ورسوي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اپری
زموږ له کندهار څخه خبر کوم چې د افغانستان ټولې مدرسو ته د پام وکړسي
پدغه مدرسو قسم قسم حالات خرابېږي رقم رقم مدرسې جوړېږي هلته پاکستان لاسونه پکښې کوي دا ټول مدرسې باید ریجستر شي د قانون لاندې شي او په دې کې قسم قسم ښه افغاني درسونه اوسي اسلامي شرعي درسونه اوسي داسې نه وي لکه د پاکستان د ټول په خطر کې واقع شي د افغانستان د یو خطر واقع شي او ټول د وزیران شورا ته باید داسې خواهش مشکو چې د افغانستان لپاره کار وکړي د پاکستان په ضد باندې هره ورځ نوی پلان جوړ کړي د پاکستان وګوري چې هر ملک په خرابو دی اخته دی دغه د ټول ملک سمته ملکونه چې اسلامي د دغو سمرې سره ټولوي ورته یو خپلو طالبان په شیلای طالبان ترکیه نور خطرناک ټول ټولې د دغه لپاره کومه کې پاکستان په ضد هر کوم نوی پلان باید جوړ شي د زموږ دشمن ملک زموږ دوستانی ترسونه خوري وکړي دا شل کاله کېږي دغه مرستې راځي د پنځو سم کوز دی او پاکستان جواب موږ نه لرو په دغه لپاره باید کار وشي هر وخت د پاکستان په ضد باندې د زموږ لپاره لوی خطر
سلام علیکم زه یو دي تورخم ډرایور یم دمګه دا موټر په جلال آباد کې حکومت را ایثار کړی دی ترانسپورټ ترافیک ورته ولاړ دی او موږ مخکې ټلیفون درته کړو یو اوس بیا موږ ټلیفون درته وک کمرشل زرو پنځل زر روپۍ ورکو موږ ته بیا اجازه راکړي کابل ته مخ وسی او چشل زرو پنځل زر روپۍ نه ورکو نور موټر بیغام کلار درولې دی موږ ته هیڅ اجازه نه راکول کیږي ورور دغه ازادي خبري اعلان ول مشکل ټول شي دا خو صحیح کوو چې وروره کجاره چې دغه خبره د موږ حکومت ورسې یا تاسو خبري اعلان د تورخم ته راولېږي چې دا ډریوران په خپل ووینې په خپل ورته وږيږي ورسره او نو تورخم نه ونی ته وروره کجاره تر جلال آباد پورې ټول د افغانستان غلې دي په موږ باندې اخته دي پیسې ټولې خوري دي نو ولا راته پراته دي لکه کام راغلي دي ټول دا پراته دي پیسې ټولې وروره کې غار په حکومت هم نه پریږدي ترانسپورټ هم نه پریږدي پاکستان کې کله واره سوندرا ته جوړه کې هم نه پریږدي نو دا موټر دې چې شي د پاره نه و درولې دي او تک به تر غواړي یا دې بالکل په بارډر باندې په تورخم باندې باندې چې د پاکستان نمبر پلیټ غاړي نه راپریږدي چې تاسو پاکستانی او غاړي مون پاکستانی دي او کبیا مغه ته نه بندې نو بیا دې مخ ته اجازه راکې نو موږ دې نه زورې دې په یسو دې لپاره داغله راوتلې دې دا چې څوک دا غلا کوي او دا چې وچا په اجازه باندې درې دلې دې دې پښتنه تاسو موږ ته وکړي
بلې السلام علیکم ګرانیم د شایسته کندهار څخه از ما دا اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا خواهش دي چې په ټولو پوسټو کې چې دغه کشران الکوانج راوباسي دغه په نشو اخته کیږي په نور ناوړ کارو اخته کیږي نور شکه کارونه پکې عمومي ګامر وسی چې د ټولو پوسټو څخه د کشران الکوان راټول شي مننه د ازادي رادیو ته
السلام علیکم ما السلام د تور سیګي افغانستان د غزنی ولایت ته دیر دوله سالي انا معلوم دي چې ښه شي ما بلیاز دی خدای بلیاز دی قران تاسو ما خبر یو دغه ته ورسه وی دا د حکومت توالو ته د پدیر بد ورس دیر بد حال دی مرشکاک چې لرو نه وګلرو نه مکتب ته مې ورشه ته مې خواریس ته مې خوسته مې بس څه د کوم ساراتم پریدنه پاکستان پریدنه ایران تم نه پریدې ته موږ شي بوسکې نه نه پیدا کیږي سوي وکړي اجي دا ما پیغام ده چې شاره ما چې پښتنه کول دغه ش معرف بیا وخت وایي بس ما ته به زنګ وایي نور خبره درته غواړم د خدای په امان
السلام علیکم نیمه مل من د ولایت څنګه د وسوالې نه اړیکې نیولې د سنگین په وسوالې کې چې په نی شه د څه کار نه تو
سلامونه او احترامات سر کریم خبر کوم د کابل د فضل صالح نه ولا چې وروره د ازمو پیغام تاسو زما پیغام نه نشو دی ګل مې موروره مو خو غریب خلک یو د تباټه کې خسته چې ما د پاسپورت مصاله نیولې و او په ځاني د ایشو اغه را نورو خپل بل څه اساس کو او رانه د بانک یو نه مکمل اساس نادر نه واغستل او سوسو واري ور نن می فدیستم او ورځ ته زم لازمه دل تورور بچان به په غاره دی د کارم وته دی ولته د سره د پښتون आवाज وګناوري دا څنګه چل دی ورور دا سره هم کار دی او سلام په احترام مخم خص
بلې سلام علیکم زه د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ سره په تماس کې نمې جاوید دی زما د وزارت سره د لوړ رتبه چارواکو یا لوړ مقامات سره د هله د شاولیکوټ کې کوم شپنیز د شپې عملیات کیږي پاره کې ملکانو ته تاوان نه ورسیږي. والسلام.
دوستانو پر بیلابیل موضوعات مو تاسو نظرونه شکایتونه ستونزې او ګیلې واوریدلې او د ژمنې سره سم درته خبرې کړې. خدای دې وکړي چې اړوندو چارواکو هم اوریدل وي او د هواري په برخه کې یې جدي حل ځلې وکړي. دا هم باید وایم چې په دې پیغامونو کې د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندېږي، دا ستاسو خبرونه ده او ستاسو د نظرونو او ستونزو پر اساس جوړېږي. نور پیغامونه مو هم را رسیدلې دي. بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې وخت همدومره دی او موږ په نورو خبرونو کې درته خبرو، خو تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپلې ستونزې او شکایتونه راولېږئ. ازادي راډیو په امانت سره خپروي او تر چارواکو رسوي. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته اعلانېږي، درسره ویلې کوي. زما د همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.